د شپې نه بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مې سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي، د سفارت یو کارکونکي هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن قادر شاه قانون د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنه کړل شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې چې تمه ده له پیلېدو سره به یې د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا راست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبه ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی، خو د پوره بریا لپاره یې لازمې رایې نه دي پوره کړي. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.8% رای ګټلی. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوی طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپله غونډه کې په دې ټلواله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخي خو ولسمشر زلنسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجې په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګري ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
د هند ټول عمر لپاره باندې استفاده کیږي کیمزه کور سره آبادی کی او خلکو د ذکر زمينه هم برابر کیږي وطن یو ځو ټول کیږي نغه کار د مشر لپاره متاسفر نه فد وطن سره آبادی کی
د هیواد په شمال کې پر کروندو د ملخانو د بریټ ویرا
دا سش کال موږ د تبایی سره مخامخ یو چې کښ ملخ وخوړی مال متباده واشنسته بارانونه نسره باندې وچکالی ده وزاریان پاتې چې موږ کومه خواته مخونی
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې
ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي څکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وای د ملي لوبډلې په یو روانه لوبه کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغو به لیکل شوي وي چې انجونو ته خونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیس بحث هم لرو او ردو ته را سره اوسئ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه اداوي هم په کلکره دوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو ته سپارل شوې ده په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي رادیو ته راولېګه بل دې چې د چا نوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادا کوي د سفارت لپاره نوې شارج دفتر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلولو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورن دی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واورئ
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوې شارج دفتر د ټاکلو په اړه د زدهونه قیز څرګندونه ورسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته رالیږلی په کې لیکل شوی دوی د هغه شخص ادعاوی په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوې ډیلي کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دفتر ټاکل شوی خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت خپله اعلامیه کې بې له دې چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دفتر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلوونکی دی ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونی وخو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه ځواب نه کړه قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې په یو کې له دندې د قادر شاه د منفقې خبره هم شوې دا مکتوب په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاس لیک د 1402 کال د غوي پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه لغیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کوي ولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړاونه تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوي میاشتې په 15 لاسلیک کړی په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک په کې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوي په 15 نیټه لیږل شوی او په کې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ د هندوستان حکومت بیا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان ایران روسیې ترکیې د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ ل تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمیر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حمله کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمنځه وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یو اونۍ مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی و. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سکال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت مو ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده. اوس اریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو وده لیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډیره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارد ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوري نظام رنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستن.
عادله وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوې کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګلادیش د یو پوهنتون محصله ده. نوموړې د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګلادیش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د نامعلومې راتلونکي سره د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي او مونږ ټول له خپلې کورنۍ سره یو ځای او خپل هیواد ته ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودمنی وای سره لدی چې تر 30 کلنی کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت ماندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولیږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده، او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامنی او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خو ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50.1% رایې پوره نه کړي، او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاوخوا درې نیمو بجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نوماند 50.1% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15,000 رای لا هم نه دي شمیرل شوي، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دي. د دغه کمیسیون د اعلان لمخه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9% رای خپلې کړې دي. ولسمشریزو ټاکنو ته دوه نور نماندان، سنان اوغان او محرم انجا، هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او انجا نږدې 1% رای خپلې کړې دي. اوس به دویم پړاو سیالۍ د دوو اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان له تیرو دوو لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیال یې کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغو ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.8 میلیونه رایه ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. رویټرز آژانس لیکلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبرې هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي دی له خپل سیاله شاوخوا 2.8 میلیونه رایې مخکې دی او بریا ته نږدې دی. سیال کمال کلچدار اوغلو هم خپلو پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هرکلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
ازادي راديو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او په بشپړېدو سره به لسګونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستی په مراسمو کې وویل نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلي کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو خیریه ټولنو وغوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کې خپل ونډه واخلي.
د انده ټول عمر د فارو باندې استفاده کیږي، کمزه کور سره باندې کی او خلکو د فکر زمينه هم برابرې کیږي. وته مې ورځ ورته ول کیږي هم د خلکو کار یو شی لاسته ورزي او مقابل د کار کې ورزي نه د کار د مشه لپاره موږ تاسو پر نه فد وطن سره باندې کی نو بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کوي موږ شلو سره همکار یو که مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره موږ شلو سره پروګرام کاری کو د امنیت لپاره شرم همکاري کو تر څو پولیس کې دوی کار هم مخه ترارسي.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلي کیږي چې 15 میلیونه امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویالې، سربندونه، بولډروالونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې پاتو ولسوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلي کړي. د نورستان ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پیل کېدو او ورته د کار په پیدا کېدو خوښ دي. 60 کلن شیرزمان او 35 کلن بیان الله مټې را بډوهلې او بیلچې په لاسونو کې نیولې خپل کلی پشکی ته د غزیدلې ویلې په صفایي او ترمیم بوختي وایي نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی ولایت دی چې پخوا د چارواکو د نه پاملرنې د جګړو او نامنی علامل یې ډېرې سیمې د آبادی او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوي. همدا وجه ده چې ډېرې اوسیدونکي د بیروزګاری د شتون ترڅنګ د ژوند له لومړنۍ اسانتیاو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته به پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې ممکنې لارې چې وي په دې برخه کې باید کاروشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډېر غږ وکړي. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلادیش ته دما سفر دی د افغانستان او د بنگلادیش سیریز د انشاء الله را روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپلو افغانانو باندې خو ډېر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی له همدې امله د خلکو ترمنځ ډېر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتګه هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د ښاغلي صدیقي د دې اقدام هرکلی کوي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځي او د پرانیستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطحه کې وي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما په اند نیک اقدام دی. نتیجه به یې په لنډ مهالی کې معلومه نشي خو هسی او پیغام رسول ډیر مهم دی.
د ښځو د حقونو ملاتړ امنه مایر هم دا شان هڅې موثرې ګڼي. وایي لارې ممکنې لارې چې په دې برخه کې کار کیدلی شي باید ترسره شي. اغلی مایر ازادي راډیو ته وویل
دا هڅې ډېرې ښې دي او په یو ډول نه یو ډول د نړیوالو پام د برخې ته راګرځوي چې په هره برخه کې خلک په دې باور دي چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډېرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو غارو په هر نورو باندې مطلق بندیز ولګوي په ښار په منځ کې او په غټو چادو کې او همداسې ښکلې په ټول افغانستان کې ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې پوره خیمه ده ډېرې او بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکوم دی مطلق بندیز اکثره په افغانستان کې بس چې موږ دغه مشکل لرو.
زن جبلا محمدی در روزګان ولایت کې زابط ولسوالۍ اوسېدونکی یم خو اوس په الحال د ایران نه تاسو سره د سات پرېږدم. په پاکستان کې چې کوم دا غرو تاریخواله روانه ده بالکل داس د افغانستان په افغانستان کې لاس وهنه کوله دا هم داسې ور پر دا حال پر دی راځي. په پښتو کې یو متل دی وڅ چې کریا غبرې دی په افغانستان به بربادی باندې پسیول نو اوس بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک په پاکستان چې کله لاس واخیږي چې دا وخت رااله چې دی اوس د خپل بشکی اختر تر دې بل به تر څه چې افغانستان بربادوي څوک چې افغانستان بربادی تل به داسي.
زه عبد السلام سهاری ګرهار نه ما نه فائدہ امید وزارت داخله د شتور خام جلال آباد دویم سرک چې کاري تقریبا 90% شته به شپږ شوې ده شپږ پیسې د کاري پاتې ده. دا جوړ څه ځکه چې دلته خلکو پر ډېر داسې مشکلات لري باندې هر وخت او تکارونه شته دا رامنځته کیږي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول. له دې سره قدرمنو اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیږي خو زموږ خبرونه روانه ده. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او لري دوته رسره وسې. خدا شه بعد شپې 9 بجې او 13 دقیقې دی پام کړی خبرونو ته. د افغانستان په دروښته ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې بل 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې لمنځه تللی خو افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې لري. په نوې ډیلي کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو ویلي د سفارت یو کارکوونکی قادر شاه هغه محل چې دای په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي خو د په وینا بریالی نه شو. مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پخواني جمهوري نظام د چارواکو په ولکه کې دي خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ طالبانو ته سپارلې دي. په نورستان کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوې دي او تمه ده چې له پیلېدو سره به یې د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیر نن وویل چې د یکشنبې ورځ انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات باید د می په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی خو د پوره بریا لپاره لازمې رای نه دي پوره کړي او د اردوغان اصلي سیال کمال کلیچدار اوغلو په سلو کې 4.88% رای ګټلی. اردوغان او کلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی دی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوې طرحه وړاندې کړې او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د دیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل هغه وخت را رسیدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالت پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیز متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي خو کیف وایي چې د دې هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له چارواکو سره د لیدنو کتنو لپاره تیرونه کندهار ته لاړ. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ژمنه کړې چې له افغانانو سره د امنیت او سوکالۍ په چارو کې مرسته کوي. د طالبانو چارواکو له نوموړي سره په لیدنو کتنو کې له قطر څخه وغوښتل چې د دوی د حکومت او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه کې همکاري وکړي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د هیواد ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی دوهم سفر دی. هغه لومړی ځل چې صدر اعظم نو بلکې بهرنیو چارو وزارت چارې مخته وړلې د 2021 کال د سپتمبر په 21مه چې د طالبانو د واکمنۍ څه باندې یوه میاشت پوره شوې وه کابل ته تللی و. خو په ټوله کې قطر یو له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل پاتې شوی. د افغانستان په جمهوري نظام کې قطر په دوحه کې طالبانو ته رسمي دفتر ورکړ. وروسته په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د پلاو ترمنځ څو پړاو خبرې هلته تر سره شوې چې بالاخره د 2020 کال د فبروري په 9مه د طالبانو او د متحدو ایالاتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوه. د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته هم قطر د افغانستان په مسله کې مهمه ونډه اخیستې او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو لخوا د یوې رابلل شوې غونډې کوربتوب هم وکړ. په ټوله کې یو شمېر تحلیلګران په دې باور دي چې قطر د افغانستان په مسلو کې په یو ډول د امریکا او لویدیز د ګټو ساتندوی دی. نن 15 دقیقې بحث کې پر دې او اړوند نور موضوعاتو خبرې کوو. د باستمو د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل په هنتون په خواني استاد نصر الله ستانګزي او د سیاسي چارو شننکي سعید زاکر شاه سادات بلنه ورکړی ده. دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. دواړه ملمنو ته خراغ لاست وایو. لومړی به ستانګزي صاحب تاسو ته در شو د قطر صدر اعظم دازل چې افغانستان ته تللی کندهار ته لاړ. په کندهار کې د طالبانو له رئیس الوزرا او ځینې نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو چارواکو سره د یو هیواد د مشرتابه په کچه دا لومړنی سفر و، ځکه تېر ځل چې نوموړی کابل ته تللی و صدر اعظم نه بلکې د بهرنیو چارو سرپرست و. له حقوقي پلوه آیا د نوموړي سفر د طالبانو حکومت ته په یو ډول باندې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد نه دی پیژندلی یو ډول رسمیت ورکولی شي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو درنو اورېدونکو درون مېلمه ته وړاندې کوم. مخصوصا د قطر ډیپلوماټیک اړیکې د شاهي حکومت نه را په دغه د افغانستان سره شروع شوی. یعنی کله چې کال 1900 کال کې قطر د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو، د افغانستان شاهي دولت په هغه زمان کې د قطر دولت په رسمیت پیژنده او لست له هغه نه د افغانستان او قطر مناسبات هیڅ کله نه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په ډیپلوماتیک لحاظ سره نږدې اړیکې وې. اما کله چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په 2008 او 2009 کلونو کې چې په قطر د افغانستان په قضیه کې را داخل شو او په دې توګه ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې شوې، د افغانستان سفارت په قطر کې پرانستل شو او بیا وروسته د قطر سفارت په افغانستان کې فعال شو. لغه سره جوخت طالبان لپاره په هغه زمان کې یو دفتر پرانستل شو او همدارنګه هغه بندیان چې د ګوانتانامو کې وو او د طالبان سره رابطه درلوده، کله به چې هغوی را خلاص شول یا را به انتقال بشول، نو معمولا به په قطر هیواد کې ساتل کېدل. چې په هغه زمانه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت یو ډول عکس العملي برخورد هم له دې قضیې سره وکړي. په هر صورت لکه ستاسو اشاره وکړه چې د تاریخي بدلون ته نظر، قطر د دوحې د تړون تسهیل کوونکی او د مذاکراتو یو مرکز په حیث مبدل شو. زه فکر کوم چې قطر لکه ستاسو ته اشاره وکړه مخکې له دې چې مشخص تاسو سوال ته ځواب وایم، د غربي نړۍ او امریکې او د طالبانو ترمنځ د ارتباطي پل په عنوان تر اوسه پورې خپل دغه ونډه او رول لوبوي. په طالبان باندې مستقیم اثر لري او طالبان په دې لحاظ هم له قطر نه مدیون دي چې په سیاسي لحاظ یې په بین المللي مناسباتو کې داخل کړل. او اوس هم د حقوقي لحاظه قطر برسره پر دې هڅه کوي چې د طالبانو حکومت ته په نور تشویق کې تر څو سره تعامل کې د دوی په اصطلاح خپله هم یو ډول دغسې اړیکې د غیر مستقیم یا ضمني شناخت په عنوان مطرح کېدای شي.
مننه ستانګزه صاحب د سیاسي چارو شنونکو سید زاکر شاه سادات تاسو ته بدر شو لکه څنګه چې ستانګزه صاحب هم ورته اشاره وکړه قطر د افغانستان په مسله کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولې خو کراشو دغه سفر ته قطر د سولې هڅې مخته یوړلې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لکه څنګه چې مخکې ستانګزه صاحب هم اشاره وکړه ډېر مدیر رئیس د افغانستان په مسله کې ښکیل پاتې شوی د قطر لپاره دغه هڅې څومره مهمې دي چې بریالي شي عربی نړۍ کې او هم په نړیوال ډګر کې د حیثیت لپاره تر اوسه پورې خدا سي ښکاری چې نړیوال ټولنې هغه غوښتنه چې له طالبانو درلودي هغه نه دي پوره شوی او قطر هم په یو ډول ممکن په یو ډول ګرمو بلل شي.
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن مستنګي تاسو ته پروګرام اوریدونکو ته په ټوله کې د قطر رول بدون د کوم شک موږ ویلې شو چې دای حقیقت کې د امریکای استازیتوب کې د امریکای پرسلال لوی ترین بیز او مرکز هم په قطر کې شتون لري او دا د امریکای د اجازه نه بغیر فکر نه کوم چې دلته او هلته داسې ګامونه وشي اخیستل او دا چې مثلا په هغه وخت کې هم کوربتوب وکړو چې ګواکې طالبانو ته یو دویم هویت یا حیثیت وبخو او هلته دفتر ورته خلاص کړو دا ټول زما په باور دا امریکای په اشارات او دستور نو بنان اوس هم د دې د سفر زه فکر نکوم چې د دې په خپل اراده وي دا به خامخا دستورات ورته ورکړ شي او دا شخص چې په اعلان راغله لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره کړو هغه وخت سرپرست خارجه وزیر او صدر اعظم دی دا لمړنۍ وار و چې دا سفر او دا به خامخا د یو لوی پیغام سره راغلی وي او هغه پیغام کې به خامخا طالبان ته دا ویل کیږي چې ځکه په دې اخر کې تاسو لیدلی وي یو ډول رقابتونه څرګند شو چې هم چین میدان ته راغی او هم یو اندازه روس نږدې شو نو امریکا چې دا حالات ولیدو نو خامخا بیرته خپل هغه کومکونه معجل به تجارت رو او دی به حمله غلې وی خامخا دی او بل ستر پیغام سره چې ګواکې طالبان کده اصلاحات په خپل ځان کې راولي او په دا نظام کې راولي او شرایط چورته ول شي نو دا شرایط د منول د پاره یاد د پاره چې دی هغه ته آماده شي راتنه پیژندل ته ممکن دغه پیغام هم ورته راوړی وي.
سنځه صاحب قطر کوچنی هیواد دی کچېره د امریکا لویدیځ او د طالبانو ترمنځ د تعامل په برخه کې یا د اړیکو په برخه کې د یو پل رول لوبوي یا د منځګړي رول لوبوي له منځګړي ډېر توقع هم کیږي د نړیوال ټولنې هغه توقعات چې لري له طالبانو څومره تاسو قطر په دې کې دخیل بولی یا له قطر نه څومره د دې تقاضا کیږي چې له هغه نفوذ نه چې دوی لري یا ممکن وی لري آیا دوی کار اخیسته تر اوسه پورې
وای دوی ته کتاب اشاره وکاول دات زیو ټکی چې مخکې مې ارزونه سوې کړه هغه داده چې رسمان قطر د امریکای د متحده ایالاتو د منافع او حقوق ساتونکو په افغانستان کې ده دا کله چې طالبان په قدرت ورسېدل څو میاشتې وروسته د هغه نه قطر د مسؤلیت واخیستې نه په حقوقي لحاظ قطر دا اوس د امریکې د منافع او ساتونکو هیواد په افغانستان کې ګڼل کیږي په دې معنی چې کچېرې د یو هیواد منافع او دیپلوماتیک او سیاسي اړیکې قطر سي نو درېم ګړی هیواد د منافع او د حافظ په عنوان را داخليږي چې اوس د امریکې د متحده ایالاتو لپاره قطر هم دغه رول لري لبلې خوانه دې ته هم باید په نظر کې اوساتو چې غربي نړۍ هر هغه پیغام چې غواړي چې طالبانو ته یې ورسوي ټول اروپایي هیوادونه کاناډا استرالیا د امریکې په شمول دوی دا خپل پیغام او خپلې غوښتنې طالبانو ته د قطر د حکومت لار رسي راوړو په دې چې قطر به څه وکړي چې کونه سي کړی زه فکر کوم چې هغه شی چې امریکایانو غوښتل تر اوسه پورې قطریانو کړی دي په دې معنی چې دوی د قواو د وتلو زمینه د دوهې د تړون لاسلیک دا په حقیقت کې هغه شیانو چې امریکایانو غوښتل او دا قطریانو خرول پکې ولوبو خو یو شی ته باید متوجه اوسو چې د دنیا په بین المللي مناسباتو کې لا تر اوسه قطر یو با تجربه هیواد یا یو ډیر موثر هیواد نه ده چې هغه وکړی سي بین المللي منازعات او بین المللي مدیریت کې یا دغه د حل لپاره هڅه وکړي په عین زمان کې دا هم باید پام کې ولرو چې پخپل خلیج هیوادو که عربی خلیج هیوادو که نور لوبی کون که لکه تر سر یو دول رقابت هم لری، لکه سعودی عربستان، لکه متحده عربی امارات، لکه کویت، په خصوص متحده عربی امارات و عربستان چې د افغانستان په قضایا او کې له ډېره پخوانه دخیل دي او یو ډول خپل منافع هم پکې ویني چې د اوس لپاره دوی ساکت دي. بلاندې دغه ټولو تنازعاتو او کنفلیکټونو په نظر کې نیولو سره او هغه موازې چې اوس ظاهرا لیدل کېږي چې د طالبانو او غربي نړۍ په منځ کې ډېر واټن شتون لري، دا لږ څه مشکله وي. امر اورو په دې چې مخکې زموږ دوست مهربانی وکړه او دقیقا وویلي په دغه موجوده حالاتو کې چینایان نور لو منطقوي لوبې کوونکي لکه روسیا، لکه د مرکزي آسیا هیوادونه، ایران، دوی په یو پاته پاکستان، دوی یو ډول غواړي چې له دغه خلا نه په استفادې سره یو ډول نفوذ وکړي په افغانستان کې، چې دا په طبیعي ډول امریکایانو او غربیانو ته ډېر د منلو وړ نه ده. بنا ان قطریان په حقیقت کې د غرب او د امریکې د منافعو او هغه لویو ستراتیژیو د ساتونکي په عنوان راځي سیمې ته له طالبانو سره غږېږي، د هغوی پیغامونه ورته رسوي، د هغوی تشویشونه ورته رسوي، د هغوی غوښتنې ورته رسوي، او په طبیعي ډول به طالبان هم د مقابل لوري نه غوښتنې لري، هغه به هم د قطر په واسطه هغو نورو سترو هېوادو ته رسوي.
بله ستانگزه صاحب، مننه. هم دغه ورستی برخه تکرار شو، هم دغه مسئله ته د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم اشاره کړی و، د کندهار کې د رئیس الوزراء او نور چارواکو سره د قطر د صدر اعظم د لیدنو کتنو په اړه خبره کړې، ویلي و چې دوی له قطر نه غوښتي چې له نړۍ له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې لا پیاوړي کړي. سعادت صاحب، تاسو ته راځو کراشو، همدا د قطر د صدر اعظم سفر ته دی د کابل پر ځای کندهار ته لاړ، په کندهار کې د طالبانو رئیس الوزراء او نورو چارواکو سره ولیدل، دا څه پیغام ورکوي؟ آیا عملا پایتخت کندهار ته لیږدول شوی؟
دا په حقیقت کې دا پیغام لري. یو پیغام دا دی چې په غیر رسمي توګه مرکزیت کندهار شوی دی. بل پیغام دا دی چې هغه ستونزې چې دلته او هلته یادیږي، ګواکې د ملا یعقوب او قحطانی صاحب د دوی او د مشرتابه ترمنځ کوم کرچ چې راغلی یا کومه ستونزه چې ظاهره ده او خبرو کې هم څرګندیږي، بله ستونزه دا هم ده چې او بیا فکر کېږي، داسې ویل کېږي چې ګواکې که ملا هیبت الله شتون ولري هلته یا ژوندی وي، نو ځان ته یو بیل فوج جوړ کړه، بیل اداره، او دا کابل به فقط لکه نورو ولایاتو غوندې لکه یا دویم مرکز به وي، لیکن اصلي مرکزیت به عملته وي. دویمه خبر دا ده چې د یو مملکت صدر اعظم راځي او صدر اعظم سره بیا هم رئیس الوزرا ویني دلته، لیکن هیڅوک نه بریالې کېږي په هیڅ شانې، نه د نړیوال سازمان نه نور څوک چې ګواکې یو څوک په نامه د ملا هیبت الله وویني، او دا شکونه نور هم زیاتوي چې دا آیا واقعا شتون لري او که نه لري. دویم دا چې دغه مرکزیت د څه شي په خاطر دوباره قندهار ته یوړل شو، یعنی تقریبا دا د شک فضا چې د دې تر منځ رامنځته شوې ده، دا اوس نور هم دته په اصطلاح دغه بنسټ ورکوي، یعنی په اثبات رسوي او که څنګه. نو زه فکر کوم دا د مختلف دلایل دي.
ستانزه صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ معمولا دغه سي لوړ رتبه حياتونه یا چارواکي چې راځي معمولا پایتخت زی کندهار ته تللی، آیا د کندهار کې د طالبانو د مشر موجودیت د دې سبب شوی دی چې هغه پر شاوخوا دغه ټول هغه مهم کسان راټول کړي دي، پر ځان خپل ویان دفتر هم تر ډیره حالته انتقال کړي دي؟
ګوري که داسې یو تصنیف رامنځته کوچه په حقیقت کې دوه پایتخته په دې معنا چې اداري پایتخت یا مرکز اوس لپاره کابل ده، او دا طالبان ته ناممکنه همداسې په دغه ټولو تشکیلاتو خبرو سره دا ټوله دستګاه انتقال شي کندهار ته. بلم او سیاسي مرکز او د تصمیم نیونې اساسي مرکز کندهار ګرځېدلی، دا یوازې په دې مورد کې نه، په نورو ټولو متعددو مواردو کې دلایل ډیر واضح دي. یو دا ده چې تاسو وګورئ چې ملا حیبت الله یاشتون لری یاشتون نلری د ده فرامین د ده حضور لکندهار نصادریگی ده غیجن ده وزیرانو بسطح دستر محکمه ده غرو بسطح و نور عالی مقامات نظامی او ملکی لا غیجن مقرریگی و برطرفیگی. جالب خبر پده سفر که داد ده تاسو ده سازاد سد ده خبرو سرپ دوام چه هغه پروتوکول چې یو صدر اعظم ته و په دغه سفر کې د قطر صدر اعظم ته په پام کې نه و نیول شوی، په دې معنا چې که د دوی رئیس الوزرا چې رئیس الوزرا معادل د موږ او تاسو اصطلاح صدر اعظم یا هغه لومړی وزیر ده، ده باید د نوموړي نه استقبال کړی وای او هغه پروتوکول یې ورسره اجرا کړی وای. برعکس تاسو ولیدل چې ملا امیر خان متقی د طالبان د بهرنیو چارو وزیر د هغه نه په اصطلاح په کندهار کې استقبال وکړ، او کله چې برخون حتی ملا حسن له خپل دفتر نه د باندې نه ووتلی صدراعظم د قطر ته دا ډېر خطرناک پیغام هم رسوي. هغه دا ده چې له یو خوا نه د طالبانو خودخواهي ثابتوي او له بلې خوا نه د قطر مجبوریت. بنان زه فکر کوم چې چون کندهار اوس اصلي مرکز د سیاسي تصامیم نیول شوی ده، قطریانو یو ډول ښودلم چې په کندهار ته لاسرسی لري او د تصمیم اصلي مرجع ته لاس وروړي، او له بلې خوا نه د رئیس الوزرا سره د ملاقات مانا دا وه چې نو د رئیس الوزرا دفتر هم په کابل کې نشته.
بله سمزه صاحب کور ودان، تاسو سره چې ما خبرې وکړلې ډېر وخت مونږ درلود، خو یو لنډ پوښتنه که ځواب کوي را ته چې په نهایت کې آیا قطر به وکول شي چې طالبان د توهڅوي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې ومني په تیر بیا د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخو کې؟
زه فکر نه کوم په لنډه موده کې دا د لپاره چې د مال نظر خپله دغه موجوده وضعیت مختلف متنوع متناقض فرامین صادرول دا په غیر آگاهانه ډول شوي دا پلان شوي خبرې دي. نو زه فکر نه کوم چې قطر په ډېر سادګۍ سره دا مسایل خلاص کړي، او غربیان او امریکایان هم فکر نه کوم د بشري حقوقو په ارتباط سره هلته چې په ظاهر کې دا بحثونه کوي ډېرو ته په اولویت کې وي. اولویت کې د هغوی لوی ستراتیژي ګانې دي، پوځي ستراتیژي ګانې د پاکستان وضع په پاکستان کې د بې ثباتۍ د ډار نه امریکایان ډارېږي چې افراطي عناصر یا د امریکا ضد عناصر یا چینایی پلو عناصر د پاکستان اتمی تاسیسات لاس پیدا نکی د چین د پاره د مسئله مغلقه دل دا د امریکایان د پاره اولویت لري، او د هغوی مخنیوی او نفوذ مسئله د روسانو چې مستقیما بیا د اوکراین په جنګ پورې ارتباط لري. دغه ټولې هغه نقطې دي زه فکر کوم چې دغه مسائل یا هغه د داعش مسائل د القاعده مسائل دا مسائل به ډېر زیات مطرح شوي نسبت د ته چې دا ویل شوي وي چې د نجونو مکتبونه دې خلاص شي یا نه. زه فکر کوم دا غروبنایي حالت ځان ته غوره کړی چې امریکایان هم په دې کې ډېر صادق دي.
مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو په او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله استانګزی کور ودان چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نور تاسو ته زحمت نه درکوم. مننه کور ودان. صدا صاحب تاسو ته درځو. مخکې سنځي صاحب هم په خبرو کې اشاره ورته وکړه او تاسو هم اشاره وکړله د قطر صدر اعظم راځي کندهار ته د رئیس الوزرا سره ګوري، خو د طالبانو د مشر سره د لیدنو کتنو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. داسې هم مخکې سنځي صاحب ورته اشاره وکړله چې اداري چارې یا سیاسي کندهار مرکز دی او د حکومت ولی او نور کابینه هم په کابل کې ده. کله چې ټوله کابینه او حکومت ولی په کابل کې وي، قطر صدر اعظم هم اجرایوي چارو مشر دی، آیا دا به خنوي چې په کابل ته راغلی وای له وزیرانو سره مختلف د کابینې له غړو سره کتلی وای؟
پته له شکه چې زموږ او تاسو په نصاب باندې یعنی مرکزیت کابل دی، یعنی تر اوسه پورې رسمن پایتخت کابل دی، او دا لومړی ځل و چې داسې یو په لوړه کچه د یو هېواد صدر اعظم مستقیما د هغه ځای نه الوزي او په کندهار کې کوزېږي. دا په خپل ذات کې پیغامونه لري خپل شاته، او هغه ما مخکې مزانه وکړه چې تکرار د جملات ونه شي. یو د خبرو دا و چې مرکز قومنده ډېره څرګنده او واضحه کړه،
او بل دا چې قطریان هم دا وخودل چې دوی مستقیما کولای شي چالته په حساب د دین سره خبرې وکړي. درن دا چې د خپل د مولا حسن موجودیت او د قاغلی زبی الله مجاهد او د نور معتمد کسان چې ګواکي حیبت الله په نوم چاته معتمد دي هلته تر هغوی حاکمیت لاندې باید وي او ټولې خبرې د هغوی تر نظر لاندې باید وشي یا لنډ لاسرسی ورته ولري. له بلې خوا نه په کابل کې د باقي څه چې وزارتونه دي یعنې په خپل په ظاهره کې ټول هلته فعال دي ټول هلته شتون لري، لیکن هغه شتون دي چې د دوی ترمنځ دي هغه تر ډېره بریده پورې کوشش کوي سره چې بعد بیرون نه شي. که ستاسو په یاد وي کله چې حقانی ته په خوست کې څه بیان ورکړو نو عملا تاسو ولیدل چې زبیح الله مجاهد دا وویل چې دا خبرې د میډیا د خولې خبرې نه دي، باید موږ په منځ کې سره یعنی خبرې سره وکړو، یعنی نه باید مشر ته داسې څرګندونې وشي.
تروسه دغه یوه پوښتنه ځواب کوي، دغه د طالبانو مشر له هیچا سره نه ګوري، علت څه دی؟ او هغه د طالبانو چارواکي ځینې څرګندونې چې په دې برخه کې کړي دي چې اړتیا نشته، آیا دا د قناعت وړ دي؟
په هیڅ شان شخصا زه په خپله زه لا ډېر تر ډېره بیره پورې دا شک لرم چې دی حتی ژوندون د لاسه ډېر پخوا ورکړ، لکه څنګه چې ملا محمد عمر آخون یې سره دوه کاله پټ ساتلی وو د هغه په نامه فرمانونه صادرېدل، لیکن دا چې د کوم ادرسه دا فرمانونه صادرېدل د هغه په نامه باندې هغه زما پیاد دي. په هغه وخت کې هم اوس هم زه فکر کوم چې عین لوبه ده، ځکه چې په هغه د کوچلاق په لویه بنی چاودنه کې کم تر کمه 55 د دوی په منځ کې په اصطلاح ووژل شول او ټپیان شول. نو په هغه کې ویل کېږي چې دا سړی اصلا شتون نه لري، خو که شتون نه لرلی نو د ده نه لوړ پورې نور کومې چارواکي راتلی شي چې نړیوال سازمان سره نه ګوري. پټ دی په خپل ولس ته یو ځل دپاره هم نه د روژې په وخت کې ظاهر شو پیغام یې ورکړو نه په اختر کې، او خپله هم د یو امیر په حیث یو امیر مؤمنین زنو یا امیر د افغانانو یو ځل دپاره هم د جرأت او جسارت د ده نه لري چې خپل ولس ته ظاهر شي. نو بنا اند ټول شکونه چې یو د بل پسې کېږي سړی د فیصدي په لحاظ تر 95% پورې سړی د شک ته رسېږي چې دی شتون نه لري، خو دا د کوم دینه کم استخباراتي لوبه ده چې دا کنټرول یې داسې ساتلی ده او په دغې اوسني پېړۍ کې
یوه وروستۍ پوښتنه ډېر وخت هم نه لرو، مخکې مې له ستانیزي سره هم دا پوښتنه وکړه، د قطر موضوع ده چې مونږ پې بحث کوو. قطر کوچنی هیواد ده، لکه څنګه چې مخکې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړه د ډیپلوماتیک ډګر کې نوې هڅې پیل کړې دي، آیا قطر به وکولی شي چې طالبان وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني په تېره بیا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې؟
په ټوله کې دغه دستورات د بل چا دي، قطر فقط خپل رول لوبوي لکه استازي چې امریکې ټاکلی وو دا یو استازی دی. پخوانی رول تر ډېره بریده پورې د پاکستان په سیمه، اوسنی رول په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان کنټرول تقریبا د قطر په لاس کې دی او دا د امریکې په دستور کېږي. اما دا توانمندیګانې که دوی وغواړي چې دا شیان پلی شي دا ماویر چې د دوه درې ورځو خبره نه ده، حقیقت دا ده چې دغه لوبه یو ډول اوږدیږي اوږدول کیږي او یو غیر سالم رقابت د پاره افغانستان سو استفاده کیږي، افغان ولس سو استفاده شوی دی. دغه فقط د ناسالم رقابتو د پاره مونږ ټول زجر په دونه لسیزو کې ګالی وی، اوس هم د چین او د روس او د دوی ترمنځ د ناسالم رقابت په اساس دغه کشالی رامنځته کېږي. دا چې بیرته طالبان ته ځان رانږدې کوي امریکا، فقط یوازینی لامل یې دا دی چې باید د چین مخه ډبه کړي، باید د روس مخه ډبه کړي چې د دوی لاس نور اوږد نه شي تر د ګرمو اوبو پورې. زه فکر کوم چې فقط دغه یو تسلسل دوی ساتلی دی په خپله کې، کنې دا د دوه ورځو خبره نه ده. امریکا په کوم شکل چې تعهد کړی او په هغه شکل باندې باید عملي کړی وای، لیکن لوبې تر شاشې ته روان دي، نو له بده مرغه یوازې دوی پوهېږي استخباراتي لوبه ده.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه سید ذاکر شاه سادات او له هغه مخکې د حقوقي او سیاسي چارو پوه او د کابل پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مو 25 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ لیري ساعت اوریدلی شي،
د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي،
او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو
په لندو چپو 19 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.